سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کله زده راډیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ایمي اساسولې پر افغان خوره د پاکستان د روسي بریدونو په تړاوي امنیت شورا ته خپل رسمي شکایت وسپاره د دې اساسولې مشر نصر احمد فایق په بیان کې د غبریدونو د بندیدو او څړنیو همدارنګه د حساب کتاب غوښتنه کړې ده د فایق په خبره د پاکستان په روسي بریدونو کې د خزو ماشومانو په ګډون عام وګړي وشل شوی د شنبه مسخوتن وخت د پاکستان جیټ الوتکو په ننګرهار او پکتیکا کې وشمیر سیمه بمبار کړي د ننګرهار په بهسودو کې د خزو او ماشومانو په شمول دی وی کورنۍ اتلس کسان وشل شوی اخوا د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR ویلی چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د حق وسلوالو په ځپلو کې پاتې راغلی چې د دوی پیدا افغان خاورې پر پاکستان بریدونه پلان او ترسره کوي دغه ادارې زیاته کړې چې د پاکستان پوز بعد دغه وسلوالو پر ضد خپل بریدونه ته دوام ورکړي د طالبانو د حکومت وینځي ویلا مجاهد به خبرداري ورکړي چې د پاکستان په څیر دوی ملکیان هدف نشي ګرځولې بلکې پاکستانی پوزیان به پنه خکړي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشرې انالینا باربوک په افغانستان کې لکه وروسته کړو د خزو جنو محرومیت د بشري حقوقو تر ټولو کلکه سرغړونه وبلله هغه نن د شنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شپږمه ناسته تخپل وینا د افغان خزو جنو د حقوقو په موضوع پیل کړه اغلی بربوک دغه بشري حقوقو سرغړونه ته په پام چې د دې خبره زینی جنسيتي اپارټایډ بولی نړیوالې ټولنې ته د طالبانو په وړاندې د نرم چلند خبرداري ورکړ اغلی بربوک ویل هغه تصور چې د کندهار د طالبانو پر چلا د کابل ډله معتدله ده ناسم دی د ملګرو ملتونو د جیک پړي چارواکي همدارزه ویل چې دوی په دې بحثونه کوي چې څنګه افغانستان کې اړمنو ته بشري مرستې ورسوي د ته په پام چې د ملګرو ملتونو د دفترو په ګډون افغان خزي لا کار کولو منې شوې دي په ایران کې د پانتونونو محصولانو د دریم ورځې په مخه هم خپل مظاهرو ته دوام ورکړ دوی د ایران د رهبر علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکوي په ځینو ځایونو کې د ایران د رژیم پلوي میشته ځواکونه بسجیانو له محصولانو سره خډب هم کړی لدی سره مهاله د هند حکومت لخپل د باور غوښتي دي چې ژر له ایران ووزي په تهران کې د هند سفارت هندوانو ته ویلي چې له هر ممکن لارې له ایران بیرته هند ته ستنه شي تر دې مخکې جرمني سربیا او سویډن هم لخپل د باور غوښتي وو چې ژر له ایران څخه ووزي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسيو کې خبرداري ورکړې چې کله ایران سره هوکړه ونه شي په یو پوزي بریډ به خبر ورکړي په منځني ختیځ کې د امریکا غني جنگي بیړۍ ځای پر ځای شوې چې ورسره په ایران د بریډ د احتمال اندېښنې هم زیات شوې دي او د کرکټ په روان نړیوال شلوریز جام کې نن دوشنبه د زمباوي او ویسټ انډیز لوبډلې سیالي لري دغه لوبه د کابل په وخت مخام شپږ بجې پیل شوه په دغه نړیوال شلوریز جام کې پرون یک شنبه انګلستان د 15 منټو په توپیر سریلانکا او سویلي افریقا د شپږو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړه هند او سریلانکا د سکل د شلوریز نړیوال جام کوربه هیوادونه دي تاسې خبرونه اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي د ننګرهار په بهسودو کې د پاکستاني جیټ الوتکو لا بریډ وروسته هلته د قربانیانو جسدونه ورکړي وړاندې به د دغې بریدونو په اړه باندې وروستي جزئیات درته ولرو د به همره سره واورئ چې پاکستان د دغې برید ننګه کړې ده او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ بیا امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی دی د دغې بریدونو وروستي جزئیات به درته په راپور کې ولرو له دې سربیره د هغو کډوالو چې له پاکستانه ویرانه راستنه شوي دي په افغانستان کې له څه ډول وضعیت سره مخ دي د دوی شکایتونه به هم درته ولرو
دا خلک د دې چې خلک د ماجرینو ته په کوم نظر نه ګوري او خودشته د دې زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه
د چې ولې په کورنیو کې خزو ته دا وی پنوم حق نه کیږي الا د څه د ایتوت احترام او د خزو له هویت انکار وړاندې به پر پور کې وورو همدارنګه خوسته به هم ورشو او د هغه زده کوونکو او استادانو ستونزې به در سره شریک کړو چې په ښوونځیو کې تدریس کوي.
هغه شپږ سیمپونه لري او شپږ سیمپونه یو ښوونکی لري. تاسو خپل قضاوت وکړه څنګه یو ښوونکی کلاس چې شپږ سیمپونه ته رسیدګي وکړي. موږ دلته د تعلیم په برخه کې په وکیمن د ستونزو سره مخامخ یو.
دغه ښوونکو ستونزې به وروسته په راپور کې درته ولرو. ستاسو پیغامونه به هم ملتیا مغواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالیم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د میستاس ولای په ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستان د روسي هوایي حمله په خبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت سپارلې دي. په دې اړه نور تفصيل اکرام الله اکرام نور.
په ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستان تر هوایي حمله وروسته چې لک تر لګه شپږ ویش ملکیانو ته پکې مرګ شو بل وښته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د وروستیو هوایي حمله په خبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت لیک سپارلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دوشنبه د کاب یاهود څلورمه په خپل اکسپانه لیکلی چې په دې هوایي حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکی وګړي په نښه شوي. نوموړي لیکلی چې موږ د دې سرغړونو د سم دستي بندېدو او څېړنې حساب ورکولو د ځمکنۍ بشپړتیا درناوي د ملګرو ملتونو منشور ته ژمنتیا او د نړیوالو قوانینو بشپړ رعایت غوښتنه کوو. پام دې حال کې پنګرهار کې د طالبانو سیمایز چارواکي وایي د حمله لامل د قربانیانو په ډله کې د 15 کسانو جسدونه لا هم ندي موندل شوی. په پنګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانې ویان طيب حماد ازادي رادیو ته ویل چې د دې ولایت د بیسود ولسوالۍ په ګردی کسیمه کې د یوې کورنۍ د وژل شوی او 13 کسانو له ډلې دیار لسی پرون خورو ته وسپارل شو، خو د 15 کسانو جسدونه لا هم نادره کړي. نو موړي ویل ان تر دې چې د ویجاړي سیمه خوره چې جسدونه پکې نادره کړي ټوله له یو ځای بل ته انتقال شو، خو د جسدونو هیڅ درک نه دی لګیدلې.
هاتو 15 تنو جسدونه چې اوس هم نادره کړي د غیځي خوره انتقال سو بل ځای ته او جسدونه اوس هم پکې نادره کړي او معلومات یې ونه سول.
د یک شنبه لدی حمله وروسته د قربانیانو د کورنۍ یو غړي نزاکت هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د یو ورور او ورندارې په ګډون یې د یو زوی او دوه ورېرونو جسدونه نادره کړي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ویلي فکر کوي چې دغه کسانو جسدونه په 14 کې لمنځه تللي او دا چې په قربانیانو کې تر ټولو وړوکی یو کلن محمد او تر ټولو ستر اتیا کلن شهاب شامل دي. دوی دغه راز ویلي چې د قربانیانو کورنۍ ولسی وګړي او بزګرانو چې په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند هم ویل چې د دې پیښو د اته ټپیانو لډلې 15 د بیسودو دوه د خوګیانو او یو بل شپون ماشوم چې په ممندره کې خپل څاروي سرول د پاکستاني ځواکونو لوري په داشکه وشتل شوی او ټپي شوی دی. پاکستان دا وکړي چې په دې حمله کې په خبره په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان څنګه و مرکزونه په نخښه کړي او اویا تنه پکې وژلي. تازه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دې حمله ننګه کړی او ویلي دي چې هواد د پولي اخوا د ترهګرۍ په وړاندې د اقدام حق لري او ټینګار کړی چې که په پاکستان کې تاوتریخوالی دوام وکړي نو مسول کسان به تعقیب او حساب به ورسره وشي. د نوموړي د دفتر له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی اسلام آباد د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره اقدامات خپل مشروع حق بولي او دا اقدام رسله حق وشو چې پر لبسی خبرداري او تپامونه شو. زرداری د افغانستان وضعیت ته په اشاره سره ویلي چې د دوهې تړون لښمنو سره سره لا هم داسې اندېښنې شته چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد کارېدلې شي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان مسله د پاکستان کورنۍ موضوع ده او دا چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کاریږي. د افغانستان په ننګرهار او پکتیکا کې د روسي حمله پاړه د خبرګونونو په دوام په بهر کې د افغانستان د جمهوریت حکومت د سیاسي سازولۍ او قونسلګرۍ او د همغږي شورا په یو اعلامیه کې چې یک شنبه د هوت دریم نه وخت خبره کړي د حمله غندلې او ویلي دي چې د روژې په مبارک میاشت کې په ترسره شوی او دی بریدونو کې ملکی وګړي په ځانګړي ډول خزي او ماشومان په نخښه شوی. په اعلامیه کې دا اقدام د ملګرو ملتونو له منشور ښکارا سرغړونه بلل شوی او ویلي دي چې دغه ډول بریدونه نه یوازې سیمه لا بې ثباته کوي بلکې د ملکی وګړو کړهونه لا زیاتوي. د افغانستان د سیاسي سازولۍ او د همغږي شورا له نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې غوښتي چې په دې اړه خپلواک څېړنه وکړي او د حساب ورکولو بهیر یقیني کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین هم د غبریت غندلې او په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دا حمله نه یوازې لنړیوالو قوانینو سرغړونه او ترهګري ده بلکې د پاکستانی ریاست لوري د خزو او ماشومانو د وژلو ترهګریس تسلسل ده. د هند بهرنی چارو وزارت بیا دغه حمله د پاکستان له لوري د خپلو کورنیو ناکامیو د پړي په نورو اچولو هڅه بللې او په یو اعلامیه کې ویلي چې هند د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ لپاره خپل ملاتړ تکراروي. پاکستان داسې مهال د افغانستان په ننګرهار او پکتیکا دا هوایي حمله وکړي چې له دې وړاندې د هود په دوهمه د خیبر پختونخوا په بونو کې په پاکستاني پوځیانو په یو ځانمرګي برید کې د پاوز د یو ډګرمن په ګډون دوه تنه ووژل شول. له دې وړاندې په باجوړ او د غراز اسلام آباد کې ځانمرګو بریدونو مرګ ژوبله اړولې وه او مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې منلی و. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ویلي دغه حمله د یادو بریدونو په غبرګون کې کړي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دفاع وزارت په دې اړه د مناسب او حساب شوي ځواب خبرداري کړې ده.
آزادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشروعي په افغانستان کې د ښځو حقونو تر ټولو بدې بنسټیزې سرغړونه کیږي. انالینا باربورګ د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپیتم شورا ته خپل وینا د افغان ښځو نجونو د حقونو په موضوع پیل کړه. نور تفصیل اسدالله الدین داورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپیتم غونډه دوشنبه د فبروري درویشتمه د افغانستان د بشري وضعیت په تړلو اندېښنو سره پیل شوه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر انالینا بربوک غونډې ته په خپل وینا کې په افغانستان کې لکار او زده کړو د ښځو او نجونو محرومیت د بشري حقونو تر ټولو بده سرغړونه وبلله. هغې ویل هغه تصور هم ناسم دی چې ګواکې د کابل طالبان د کندهار د هغو پرتله معتدل دي او ممکن پر ستونزو غالب شي.
And I think you also remember
that فکر کوم تاسو به خپې یادوي ځکه دا تاو د باسونه او سختې پریکړې دي. ځینې داسې استدلالونه هم چې ویلې خدل تکندهار دی کابل ممکن متفاوت وي، ممکن یو څه معتدل طالبان پکې وي چې کولای شي غالب شي.
میرمن بربوک زیاته کړه چې نړۍ باید له دې وضعیت درس اخیستې وي او نور باید پر روان وضعیت باندې سترګې پټې نه کړي. نوموړي وویل په داسې وضعیت کې چې نجونې او ښځې په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل او ان د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار اجازه نه لري، پر دې باید بحث وشي چې څنګه دغه هیواد بشري مرستې واستول شي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د تعلیم او تحصیل، کار او ټولنیزو چارو کې د ګډون بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په یو راپور کې وړاندې ویلي و چې د طالبانو حکومت د نږدې او یا فرمانونو له مخې د ښځو آزادۍ او حقونه محدود کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د افغانستان په اړه د انلینا بربوک د خبرو هرکلی وکړ او زیاتې کړې چې د افغانستان په اړه نور پراخ بحثونه هم پر لار دي.
د دې دور شورا د تاریخ 26
د شورا د غونډو په دوام ټاکل شوې د فبروري په 26مه د افغانستان په اړه غونډه جوړ شي چې هلته باید د افغانانو د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنیت خپل راپور واوروي. د هغه راپور باید د بشري حقوقو پر مسلو او روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي پر موضوعاتو ورټول وي. د بشري حقوقو د عالي کمیساري دفتر هم له کابل یو راپور لري چې غونډې ته به وړاندې شي.
دفترش گزارش داره از کابل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شپیتمه غونډه دوشنبه د فبروري په درویشتمه په جنیوا کې پیل او د مارچ میاشتې تر یو ډیر شمه به دوام وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی په وار وار د خزو په وړاندې فرمانونه او تګلارې غندل شوي، خو هغوی د خپل تګلارو دفاع کوي او ادعا لري چې د خزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تضمین کړي دي. د طالبانو له دغه ادعا سره د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او ان د اسلامي همکاریو سازمان موافق نه دي او هغوی وایي چې طالبان له دینی نصوصو خپل شدید او سخت تفسیر لري.
یو شمیر کډوالي کورنۍ چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوې وایي د روژې په میاشت کې د سختې بېوزلۍ او بیکارۍ له امله د پېشمنۍ او روژه ماتۍ لپاره خواړه نشي برابرولی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نور.
صابره چې سکل له ایران افغانستان ته ستنه شوې وایي کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د روژې پر رسیدو سره د پېشلمي او روژه ماتي لپاره پوره خواړه نه لري. نوموړي دوشنبه د هود څلورمه چې د روژې شپږمه ورځ د ازادي راډیو ته وویل د شبرغان ښار په یوه کنډواله کې د خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره اوسیږي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. صابره وای د کار نشټوالي او د ژوند لګښتونو زیاتوالي د کورنۍ اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي دي.
شاورما میرا سرکار ای چیزی
خان مې هر ورځ د کار لپاره وځي خو کار نه ورته پیدا کیږي. موږ په داسې کور کې اوسېږو چې نه دروازه لري او نه چات. تر روزه ماتي لپاره هیڅ نه لرو چې ماخام را نږدې کیږي. موږ انتظار کوو چې کڅو موږ ته خوړه راوړي. پښنه مې هم له وچی ډوډۍ او بو سره کوم چې قبل هیڅ نه سو برابر ولای.
نو موري د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوی د څلورو ماشومان مور انیسه وای له تیر نږدې یو کال راهیسې په پلازمینه کابل کې په یو کرایي کور کې اوسېږي، خو د عاید نشټوالي او بیکاری لامل د روزماتي او پښلمی پر مهال تش درستاخان ته ناستوي. انیسه وای د روزې لپاره اکثره ستونزې لا زیاتې شوې دي.
له پاکستان ته راستنېدو وروسته بیکاری او د عاید نشټوالي ز سختو ستونزو سره مخ کړیم. که څه هم رمضان د صبر او برکت میسته، خو موږ یې په اوښکو او اندېښنو تیروو. ماشومان تازه د روزي عمر ته رسیدلی دي او په شوق روزه نیسي، خو کله کله وږي پاتې کیږي. زه د یوې مور په توګه شرمېږم چې هیڅ پوره خواړه ورته نسم برابرولای.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي ډېری راستنې شوي کورنۍ لا هم د سرپناه د نه لرلو په ګډون د محدودو امکاناتو له ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د روژې له پایل سره په خپل ایکسپانه لیکلي، جګړې پرلپسې بحرانونو او اقتصادي ستونزو د کورنیو ورځنی ژوند سخت کړی او په روژه کې دوی له نورو ننګونو سره مخ کړي. له دې نږدې لس ورځې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي کمشنرۍ ویان عرفات جمال له کابله په جنیوا کې خبریالانو ته په یوه آنلاین ناسته کې د ستنو شویو کډوالو د دوامداره ستونزو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي وویل د روان 2024 کال له پایله د فبروري تر نیمایي پورې 150,000 او په تیر 2025 کال کې 2.9 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. یونیسیار له دې مخکې ویلي و چې ایران او پاکستان په روسیې کې د افغان کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ چټکه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې له ایران او پاکستان راستنو شوي او افغانانو ته به مالی مرسته، سرپناه، خوراکي توکي او روغتیایي خدمات برابر کړي، خو راپورونه ښایي چې ګڼو کورنیو لا هم پوره مرسته نه ده ترلاسه کړې او له سختو اقتصادي ستونزو د خوړو له کمښت او د ژوند د اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر فلیپیو ګراندی مخکې خبرداري ورکړی و چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو نوې څپې ډېر کسان له اړین ملاتړ بې برخې کړي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د طالبانو د حکومت د ځانګړي کمیسیون د معلوماتو له مخې یوازې شنبه د هود دویمه نږدې 3500 افغان کډوال له بیلابیلو لارو څخه له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي په کورنۍ او ټولنې کې د دوی د نومونو نه یادول د دوی هویت او شخصیت اغېزمنوي. دوی وایي چې دا مسله د دې لامل کېږي چې دوی د حذف او بې اهمیتۍ احساس وکړي. خو یو شمېر خلک بیا دا چلند د ښځو بې احترامي نه بلکې د ټولنیزو دودونو یو برخه ګڼي. د چې د ښځو د حقونو فعالان او دینی عالمان په دې اړه څه وایي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ښځو د نمونو اخیستل رواج نه دي او پر ځای له کورنیو تړونو استفاده کیږي. دا کار که څه هم درناوی ګڼل کیږي، خو یو شمېر ښځې او نجونې وایي د فردي هویت د رسمن پیژندلو په برخه کې محدودیت هم رامنځته کولای سي. د کابل یوې اوسیدونکې صفیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وخت یو ښه بچی کې ازدواج میکنه ولنم بچه
کله چې ونجلی او هلک واده کوي، هلک حیران وي چې خپلې میرمنې ته په څه نامه غږ وکړي، ځکه هغه له ماشومداره شوي نه وي چې د ماشومانو د مور په نوم ورته غږ وکړي. او که خپل نوم مخلي د هلک د کورنۍ لخوا ورسره یو ډول تند چلند کیږي. زه چې ډیری وخت ورسره مخ شوی یم، هی ورته وایي میرمن یا ګرانې، ویل یا دا چې خپلې میرمنې ته د کورنۍ مخکې په احترام غږ وکړي، د خاوند په باور یې یو ډول شرم دی.
د هرات ولایت اوسیدونکي مرسال هم خپل ورته تجربه شریکوي.
د فامیلای خود دیدیم، مثلا بچه ماما، بچه کاکا، بچه انا، که خانم خود مادر مثلا تعمیم صدا میکنم.
تو خپل کورنیو که می لیدلی چه مثلا د کاکا، ماما او مزمن می خپل میرمنو تا د ماشومان و مور پنوم خد کوی، مثلا وای د تمیم موره، سینی ناری نوای ماشومان می، آن نوای چه میرمن می، یا د ماشومان و مور می. د دې ستونزې سره مخ یو، خو ډېری لوستي او رونان دي خلک خپل میرمن ته په نامه غږ کوي.
خو یو شمېر خلک دا چلند د ټولنیزو دودونو یوه برخه ګڼي، وایي موخه یې د ښځو به احترامي نه ده بلکې د دودونو ساتنه او د ټولنیزو حساسیتونو مخنیوی دی. په سمنګان ولایت کې د یو روغتون کارکوونکي طغیان که څه هم د ښځو نوم نه اخیستل مواجه نه ګڼي، خو وایي چې دا مسله د افغانستان په ډېری برخو کې عامه ده او یو منل سوی ټولنیز چلند ګڼل کیږي.
چون جامعه ما مردم ما چون مذهبی و سنتی هستن،
زمین پا طوله نکی ده دیل پاره چه خلق مذهبی او سنتی دی معمولا نخپل و میرمن و تا ده ماشومان و ده مور پا نوم غک کوی یای ده زوی نوم ورد آخری. مثلا زخپل چه زوی می مصور نومی گی میرمن تا می ده مصور موری پا نوم غک کوم. پروختون که چه ده میرمن و نومون و پختن کی گی پا غیمان شرمی گو او نه وای خو څو نارینه چې آن میرمنې موږ پیژندلې هم د خپلو میرمنو نومونه یې راته ناسم ویل او اصلي نومونه یې نه اخیستل. دا ناسم کلتور دی.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دې باور دي چې دا دود د ښځو هویت او حیثیت کمزوری کوي او جنسیتي تبعیض پیاوړی کوي. د دې فعالانو له ډلې ناهید مسعودی ازادي راډیو ته وویل چې د دې کلتور اصلاح باید له کور او کورنۍ څخه پیل شي او زده کړې، رسنیز پوهاوی او د نارینه او د باورونو له بدلولو سره مالوي.
اند اکثر مناطق تنها در مراسم عقد یا نکاح که نام زن ذکر میکنن.
په ډیری سیمو کې اواز د نکاح مراسمو کې د ښځو نوم یادې کی او په نورو مواردو کې د ښځو نوم اخیستلو ډډه کوي. دا باید دوام ونه مومي او د افغانستان نه راخه ځونجلي باید په خپل نوم یاد شي تر څو اصلي هویت یې چاغې نوم دی له ټولنې او عمومي فضا لري نشي. لومړی موږ باید دا کار له خپل ځانه، خپلې کورنۍ او د هغو باورونو پر وړاندې پیل کړو چې ښځه د یو خپلواک شخصیت په توګه نه پیژني.
ځینې منتقدان وایي چې دا چلند نه یوازې په ورځنیو تعاملاتو کې بلکې د واده په ډیری کارتونو او د جنازې په اعلانونو کې هم لیدل کیږي، داسې چې د ناوې د نوم پر ځای د پیغلې کلمه له تخلص سره یې لیکي او د جنازې یا فاتحې په اعلانونو کې هم د مړې شوي ښځې یا له مړې شوي کس د کورنۍ د ښځینه غړو نومونه نه اخیستل کیږي. د دوی په اند دا چلند د ژوند په مهمو مواردو کې له واده تر مړینې د ښځو انفرادي هویت له پامه غورځوي. له دې سره یو شمېر دینی عالمان ټینګار کوي چې ټولنیز دودونه د بیا کتنې وړ دي او له اسلامي لیدلوري د انساني کرامت درناوی دا ایجابوي چې د ښځو نومونه لکه د نارینه او په شان په ټولنه او رسمي اړیکو کې په ښکاره ډول وویل سي او ولیکل سي. د دې عالمانو له ډلې فضل هادي وزین وایي په اسلام کې د ښځو نوم اخیستل هیڅ شرعي ممانعت نه لري.
نام گرفتن زن چې دختر چې مادر چې همسر در تنها عیب نه ده در اسلام، بلکې مطلوب است و باید مسلمان ها ایره داشته باشي در نوشته چې در گفتار.
د ښځې انجلۍ لور مور او میرمنو نوم اخیستل وی نه یوازې دا چې په اسلام کې عیب نه دي بلکې مطلوب هم دي او مسلمانان باید عمل وکړي. هغه که په ویلو کې وي که لیکلو کې، دا چې د ښځې نوم عیب وي یا یو ډول شرم وګڼل شي دا د جاهلیت عادت او ناسم رواج دی. اړتیا ده چې د علم خاوندان او عالمان په دې برخه کې پام وکړي چې نوم باید واخیستل شي.
د دیني عالمانو د ټینګار تر څنګ دا بحث په افغانستان کې تاریخي مخینه هم لري. شاوخوا 9 کاله وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې زما نوم چیرته دی په نوم یو کمپاین پیل شو او یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو، هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو کاروونکو یې ملاتړ وکړ او د خپلو میندو، میرمنو، خویندو او لونو نمونه یې پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړل. د دې هڅو په دوام کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د کابینې د قوانینو کمیټې هم په تذکرو کې د مور نوم د شاملولو طرحه وړاندې کړې وه، خو له سیاسي بدلونه وخت د طالبانو له راستنېدو وروسته دا بحث په عملي توګه ودرول سو او د ټولنې په ډیرایو برخو کې د ښځو نوم نه اخیستل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږه کلاساته رادیو ناورې د خوستو سیدونکو د پوهنې لزایې دارو غواړي چې په دې ولایت کې د خون د خونې روزنې بهیر د خکولو او په دې برخه کې د شتو ستونزې هارول لپاره د کوخخ وکړي. دوی په ځنګړ ډول د نوې خونې سکال د پیل لپاره د یو شمیر خوانځي وو د ودانې یو نشټون هم درنګه د درسي کتابونو او مسلکي خونکو کمخ د پوهنې د بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه یاد کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سړو سیمو د زده کوونکو د نوي خوانیز کال پیلې دوه تنګ دي د خوست اوسیدونکو او ځوان فعالان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د زده کړو د بهیر ښه کولو او په دې بهیر کې د تیرو کلونو د شته ستونزو د حلولو په خاطر د کوټلي ګامونه واخلي. دوی د پخوانی جمهوریت پر مهال د اقرا برنامه په چوکاټ کې د ځینو خوانځیو د ودانیو نیمګړي کارونه د درسي کتابونو او د اړتیا وړ مسلکي خونکو کمښت هغه ستون زیاتوي چې کرسیدنه ورته ونشي خوانیز بهیر اغیزمنوي. یو تنځوان کیهان خوستی وایي
هغه شپږ سیم پنه لري او شپږ سیم پنه یو خونکی لري. تاسو خپل قضاوت وکړئ، خپل فکر وکړئ چې څنګه یو خونکی کړه چې شپږ سیم پوره تر رسیدګي وکړي. نو موږ دلته د تعلیم په برخه کې په وکی مړه د ستون سره مخامخ یو.
یو بل ځای اوسیدونکو قدیر الله امیرزای بیا په ځانګړي ډول اطرافي سیمو کې چې د خلکو ډیره برخه پکې اوسیږي د خوانځیو د ودانیو د نشتون ستونزه یادوي. وایي د یو مناسب چاپریال پرته کیفیت لرونکی خوانیز بهیر ستونزمن وي.
موږ فاترفی سیمو کې د زده کوونکو لپاره ودانۍ لرو، ساختمانونه نه لرو. دوه مستونځي دا ده چې د دې زده کوونکو لپاره موږ په کافي اندازه تشکیل نه لرو د خوونکو.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي په دې ولایت کې هم د نور هیواد په شان ډېرې داسې سیمې شته چې حتی ښوونځي پکې نشته او ماشومان او تنکي زلمیانې د زده کړو هغه محدود امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري. یو تنځوان فعال عبدالهادي وحدت ویل
په افغانستان کې مونږ په ټول په ټول افغانستان کې نه یوازې په خوست کې، ټول افغانستان کې د غاډي کتابو کمښت ستونزه وا او د دې ترڅنګ بعض سیمو کې حتی بخي مکاتب شتون نه لري.
په ورته توګه په خوست کې یو ډل فعال ځوانان نوي خوانیز کال ته نږدې لسو کلونو راهیسې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې په وړیا ډول د پوهنې له ادارې سره په همغږۍ د هغو ماشومانو چې عمرونه یې د ښوونځي د شاملېدو برابر وي عکسونه چاپوي او په نږدې ښوونځیو کې شاملوي. د دوی له ډلې نقیب الله زلان ښوونځیو ته د ماشومانو شاملول د ټولنې د ټولو قشرونو ګډ کار بولي او له هغوی غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
ځوانان، مدني ټولنې، مدني فعالان، د سیمې قومي مخور مشران ته پکار ده چې په اطرافي سیمو کې خلکو ته عامه پوهاوی وکړي ترڅو خلک هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي عمر پوره کړی وي دوی باید په ښوونځي کې شامل کړي.
بلور ته د خوست د پوهنې مسؤلین وایي چې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره په دې هڅه کې دي چې د جمهوریت د دورې د دوه او یا ښوونځیو د ودانیو پاتې کارونه چې نړیوال بانک مالی لګښت ورکوه بشپړ کړي. د پوهنې مرستیال مولوی حافظ الرحمن وویل
نو کوم ته ان شاء الله موږ مطمئن یو چې دغه نیمکارا ودانۍ چې دی هغه په نړیوال بانک کې کومه بدیجه پته دوه هغه به ستر کیږي دا به ترمیمیږي.
یاد دی وی په خوست کې د مهال شاوخوا درې لکه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي پورې انجونی هم پکې دي په حکومتي او خصوصي ښوونځیو کې پر زده کړو بوختي. د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت درې سوه اویا حکومتي ښوونځیو یو سلو نولس هغه ودانۍ نه لري. دوی وایي نوي ښوونیز کال ته په ښوونځیو کې د ډېر زره نوي زده کوونکو د جذبولو پلان لري چې درېیمه برخه به یې انجونی وي.
تاسو لا پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکو یم او رسنه شو کډوالو ته پیغام داده چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه چې داسې سړنه لګ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نه بلده هوا سره مخ شي. نو کوشش دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لګ وساتي چې هر لحاظ نیوي کوشش دی دا وکړي خدای ما کچه بیا دې د تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر واس ونه لري. نو دې نه ځانونه وساتي څه امکانات چې کیږي په دې سره دې ځانونه وساتي.
موږ خو فلال کابل کې یو، نو موږ راغلم دا اوس تقریبا یو میاشت کیږي فلال دوستانو سره یو. نو یو خدلتا کرایې زیاتې دي شرکتیا را باندې وایي مالکان چې دغه گزاره نه کوي، مخا مخ یوی پشا بیا بیل بدور سره وینې بیل کرایه بیل حساب کتابی او بل دو مخ خبر دغه ش داخله د دې جی خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه خو خپل واته راغلی خپل واته سی او سړی په نظر نظر ته ګوري ماجر درته وایو دا خبرې دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي د خبرې
ستاسی پیغام ستاسی نظر